باز هم آمده به استودیو تا برنامه بعدی را میزبانی کنه. نوری صاحب خوش آمده.
بله فرشته جان، تاسو ستړي مشي. افغانستان که ده سهار اته بجه شوی پیوی بلی خبرونه که موزنوری است. نوری هر کلی کم و باره چه پا افغانستان که میشت امریکای زواکونو پا افغانستان که ده ملگرو ملتونه دیم رستن دوی ماموریت یو نماه غراپور رد کر چوی ده فرا و نیم روز پا دول سوالیو که ده تیر میدی میشت پا هوایی حملو که نجده چل ویخت و ملکانو تمرگ جوب لوخته. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو په خبرونه کې راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د جرمونو نړیواله محکمه غندلې چې په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د نه پیلولو لپاره د خپلې مخکنۍ پریکړې په وړاندې د استناف اجازه ورکوي. د جرمني په هالی ښار کې پرون د یهودانو پر یوه عبادت ځای او هغه ته نږدې په یوه رستوران کې په ډزو کې دوه تنه وژل شوي دي. ترکیې پرون د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د جرمونو نړیواله محکمه غندلې چې په افغانستان کې د احتمالي جنګي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د نه پیلولو لپاره د خپلې مخکنۍ پریکړې په وړاندې استناف ته اجازه ورکوي. مایک پومپیو پرون وویل د امریکا متحده ایالات متحد چې خپل وګړي د جرمونو له نړیوالې محکمې ICC چې د ده په وینا یو څو لویانې رهبري کوي د ناسمو هڅو له شره خوندي وساتي. دغه محکمې چې مرکز د هالند په هاګ کې دی په تېره اپریل میاشت کې رد کړه چې په افغانستان کې له 2003 میلادي کال وروسته د جګړې په ډګر کې د احتمالي جنګي جرمونو په اړه د تحقیقات وشي او په دې توګه یې د امریکا له حکومت سره له لانجې ځان خلاص کړ. هغه وخت د دې محکمې قاضیانو ویلي وو چې که څه هم معقول دلایل شته چې باور وشي جرمونه ترسره شوي، خو د یوې بریالۍ محکمې لرلید ځکه زیات محدود دی. دغې محکمې تېره میاشت وویل لویه څارنواله فاتو بن سودا د پریکړې په وړاندې د استناف غوښتنه کوي. د جرمني د پی خبري آژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په دې اړه په یو بیان کې وویل چې د استناف غوښتنه د دوی له نظره هیڅ مفهوم نه لري. پومپیو ویلي د امریکایي مامورینو او پوځیانو د فعالیت په اړه څېړنه به غیر منصفانه وي. پومپیو دغه راز ویلي د امریکا متحده ایالات د محکمې غړی نه دی او که څه هم پراد باوی د دې محکمې حکمونه نه تطبیقیږي، خو بیا هم دا هیواد د هغو هیوادونو چې د دې محکمې غړي دي د پریکړې درناوی کوي. افغان ولسمشر په هلمند کې هغه وروستي پوځي عملیات ستایلي چې د القاعده شبکې یو بهرنی مشر پکې وژل شوی دی. د افغانستان ملي امنیت ریاست د تیرسیشن بې پورز تایید کړه چې د هند نیمه وچې لپاره د القاعده شبکې مشر عاصم عمر د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې وژل شوی دی. اشرف غنی پرون په ارکی وی غونډې ته ویلي چې په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د القاعده شبکې د مشهورو قمندانانو وژل کېدل ثابتوي چې القاعده په دې هیواد کې فعاله ده. د ارک په خبره کړې خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله ویل شوي چې له دې سترګې نشي پټېدی چې وسلوال طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې لري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومټریک دستګاو د معلوماتو د اغز او ساتنې مرکزي سیستم یا سرورونه هیڅ ډول ستونزه نه لري. د دې کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د درملوک په نوم جرمني شرکت د مرکزي سیستم د سایبریا انټرنیټي او تخنیکي مسؤلیت لري.
کمپنی درملوک مکلف هستند که به اساس تفاهمنامه که از هر نوع عملات سایبری سرورها را در امان داشته باشند.
خاغلی ابراهیمی دغه راز وویل چې د سرور د هکېدو هڅه شوي وه، خو سیستم نه دی هک شوی او د انټرنیټ د کمزوري کېدو له امله کارونه امپت شوي دي. هغه زیاته کړه د رایو د پایلو 2446 فورمې مرکزي سرور ته داخله شوي. د خاغلی ابراهیمی په وینا د درملوک شرکت دوه انجینران به د احتیاط له مخې په کابل کې وي څو د ستونزو د پیدا کېدو په صورت کې ژر اقدام وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به نن د عمان په وړاندې لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د مازدیګر په 5 بجو د عمان په سلطان قابوس لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان د لوبډلې مرستیال روزونکي شبه یوسفي ازادي راډیو ته وویل
بچه ها شکر آماده هستن. بعد بعضی بچه ها هستن که سه روز پیش بازی کرده بودن، مسابقه داشتن، مش کشتن. ما میرم که بازی را انشاءالله چه بهتره بیدیم.
افغانستان غواړي چې د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته چې په 2022 میلادي کال کې کیږي او تر هغې یو کال وروسته د آسیا د فوټبال د کپ سیالیو ته لاره پیدا کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د جرمني په هالي ښار کې پرون د یهودانو پر یوه عبادت ځای او هغه ته نږدې په یوه رستوران کې په ډزو کې دوه تنه ووژل شول. مشکوک حمله کوونکی چې د پولیسو لخوا نیول شوی، له حملې مخکې د ټولنیزو رسنیو له لارې د یهودانو ضد څرګندونې کړې وې. پولیسو دغه مشکوک کس هویت نه دی په ډاګه شوی، نیولی خو دوه تنه نور په تیښته بریالي شوي دي. په جرمني کې د امریکا سفیر فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د ډزو په مهال د اویاو اتیاو ترمنځ کسان د عبادت ځای دننه ول، لس تنه یې هم امریکایان ول. په دغه حمله کې دوه تنه سخت ټپیان شوي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورست شفر وویل چې چارواکي باید دا یوه یهودي ضد حمله وبولي او زیاته کړه چې څارنوالان په دې باور دي چې ښایي تر شا یې د ښي اړخو توندلارو لاس وي. ترکیه پرون د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړل. د دې هېواد جنګیالو تکو د کرد وسلوالو پر مورچلو هوایي حملې وکړې او ځمکني ځواکونه هم پر پوله واوښتل. تر اوسه د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د سوریې په راس العین ښار کې چې د سوریې پولې ته نږدې دی، د درنو چاودنو راپورونه ورکړل شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د سوریې په شمالي سیمو کې پوځي عملیات چې هدف یې د یوې خوندي ساحې رامنځته کول دي پیل شول. اردوغان وویل په دغو عملیاتو کې به د داعش وسلوال او کرد ملیشه ځواکونه چې د سوریې په شمال کې میشت دي وځپل شي. د ترکیه ولسمشر دغه راز وویل دوی د پوځي عملیاتو هدف له تروریزم سره مبارزه او ځپل دي. ترکیه دغه پوځي عملیات څو ورځې وروسته له هغې پیل کړل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له سیمې د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. د سوریې د بشري حقونو یوې څارونکې ډلې وویل چې د کرد ملیشو تر کنټرول لاندې سیمو کې د هوایي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې د امریکا له ملاتړه برخمن دي په یوه بیان کې په نړیوال ائتلاف کې له ښکېلو ټولو هیوادونو غوښتنه کړې چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د یوه احتمالي بشري بحران مخه ونیسي. او ایران روسی خبریاله یولیا یوزیک لیوی اونې توقیف وروسته چې علت نه دی څرګند شوی خوشی کړی ده. په تهران کې د روسیې سفارت وویل هغه اوس په الوتکه کې روسیې ته په لاره ده. یولیا چې تحقیقاتي ژورنالیزم کې فعاله وه، د اکتوبر په 2 په تهران کې له یوه هوټل بیول شوی وه. خبرونه مول ازادي رډو واوریدل. کدا وزنی نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رډو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګ یا ازادي رډو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما هغه راپور رد کړ چې وایي د فراه او نیمروز په دوو ولسوالیو کې د تېرې می د میاشتې په هوایي حملو کې نږدې 40 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. اروپا د کمونیزم د ماتې دیرشمه کلیزه لمانځي. د ډېرو په باور د کمونیزم ورکوي ته په افغانستان د پخواني شوروي پوځي یرغل زمینه برابره کړه.
کمونیزم په ماتولو کې د افغانانو میړانه باید دنیا هیره نه کړي. دنیا زموږ پوروړې ده.
د پکتیا اوسیدونکي او سوداګر په دې ولایت کې د هغو هیوادونو د قونسلګریو د پرانیستلو غوښتنه کوي چې پر سوداګریزو اړیکو سربیره ورته ډیر تګ راتګ کوي.
پاکستان، هندوستان یا دوبی دلته کنسولګری خلاص شي نو دا به د سوداګر لپاره ډیره زیات همکاري او تجارت باندې به ډیره زیات اثر پرېوځي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د خپرونې په 2 می کې دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو پرون د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یوناما هغه راپور رد کړ چې د فراه او نیمروز په دوو ولسوالیو بکوا او دلارام کې د ملکي تلفاتو په اړه خبر کړی. ملګرو ملتونو پرون وویل په څېړنو کې ورته څرګنده شوې ده چې د می میاشتې په 15 په دواړو ولسوالیو کې په هوایي لو کې یو شمیر ملکی وګړي ټپیان شوي او وژل شوي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه ویلي چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو د راغونډولو تحقیق او تحلیل لارې یا شیوی د پختنی وړل د فرشته جلزه نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو پرون د ملکی تلفاتو په اړه د ملکو ملتونو نوی رپورت رد کړ. د امریکایي ځواکونو له لوري په خبر شوي بیان کې ټینګار شوی چې په عملیاتو کې د ملکی خلکو د مسؤلیت لپاره فوق العاده زیات احتیاط کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر پرون په یو رپورت کې وویل چې د مې په 15 نیټه په بګوا او دلارام ولسوالیو کې په هوایي حمله کې د 400 ماشومانو په ګډون 9 ملکی وګړي وژل شوي او زخمیان شوي ول. خو په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ویلي چې په دواړو سیمو کې د حملو هدف ته وسلوالو طالبانو د مخدر موادو د پروسس تر شپېته زیات مرکزونه ول. ملګرو ملتونو پرون ویل چې په بکوا او دلارام کې پر لابراتوارونو په هوایي حمله کې داسې کسان ته زیان رسیدلی چې په جګړه کې ښکیل نه ول. له دې امله پر نړیوالو بشري قوانینو تیری ګڼل کیږي. رپورټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې او یونما په ګډه جوړ کړی دی. په رپورټ کې زیاته سوي وه چې هغو کسانو چې په لابراتوار کې کار کول په جګړه کې برخه نه درلوده، له دې امله هغوی باید له حملې مسؤول پاتې شوي وای. خو په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د ملګرو ملتونو د سازمان پر داسې حقوقي تحلیل او د معلوماتو د راغونډولو پر طریقه او د تحقیق د لارو په اړه پوښتنې کړې دي. د امریکایي ځواکونو له لوري په خبر شوي بیان کې لیکل شوی، امریکایي ځواکونه په افغانستان کې په یو پیچلي چاپیریال کې جنګیږي. د هغو کسان په وړاندې مبارزه کوي چې عمدن خلک وژني او د ملکي خلکو شاته پټیږي او د جګړې د پروپاګند لپاره په بیا اساس ټول ادعا کوي چې ملکی خلک وژل شوی دي. په بیان کې زیاته شوی چې دوی په پوځي عملیاتو کې په بې ساري ډول زیات کوشش کوي چې ملکی افغانانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکایي ځواکونو په بیان کې ویل شوی چې په فراه کې د می میاشتې په 15 نیټه په هوایي عملیاتو کې له داسې دقته کار اخیستل شوی چې هیڅ ملکی وګړی پکې وژل شوی یا زخمی شوی نه دی. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ویلي چې سره له دې چې د امریکا حکومت هغه اقتصادي او مالي سرچینې چې له جګړې سره مرسته کوي مشروع پوځي هدف ګڼي، قطعی نه ده چې د مخدرو موادو د پروسس پر لابراتوارونو او کارکونکو به حمله کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله په افغانستان کې د تلسکلن جګړې بار پر ملکی افغانانو دی. د دې سازمان په وینا د روان کال د پیل په شپږو میاشتو کې 1,316 ملکی خلک وژل شوي او تر 2,400 زیات زخمیان شوي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او واضح اوریدلای شئ. اروپا د کمونیزم د ماتې ډېر شمه کالیز لمانځي. د ډېرو په باور د کمونیزم ورکاوي ته پر افغانستان د پخواني شوروي پوځي یرغل زمینه برابره کړه. د افغانستان پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د 1980 لسیزې په پای کې امپای ته ورسېد. د کمونیزم له ماتې سره ډېر د ختیځ اروپا هیوادونه آزاد شول. د برلین دیوال ونړېد او دغه راز ختیځ او لویدیز جرمنی هم یو موټی شول. د امریکا یو مشهور لیکوال وای نړۍ باید د کمونیزم په مات کې د افغانستان هغه رول چې ادا کړی دی هیر نکړي. سلام محمد صالح پری رپورت لري.
په اروپا کې د کمونیزم د ماتې ډېر شمه کلیز لمانځل کیږي. هغه موضوع چې د نړۍ په زیاتو برخو کې د پراخو تحولاتو سبب سوه. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه چې په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان یرغل وکړ، تر 1990 میلادي کال پورې په دغه هیواد کې پوځي حضور درلود. په اروپا کې هم د کمونیزم شکست په 1990 میلادي کال کې پیل شو. امریکایي لیکوال بروس ریډل د افغانستان په اړه کتاب لیکلی چې نوم یې دی موږ څه وګټل. له 1990 میلادي کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې په افغانستان کې د امریکا پټه جګړه. بروس ریډل وایي د نړۍ زیات هیوادونه د کمونیزم له شر څخه خلاصوي، خو افغانستان ته هغه سي اهمیت نه دی ورکول سوی چې مستحق دی.
We have recently marked the fall of the Berlin Wall.
پروسی کی مو د برلین دیوال نړیدل ول منزل خلوج کسانو په دې تړاو افغانستان ته امتیاز ورکړ چې زما په نظر خوښنون کې موضوع ده. د پخونی شوروي اتحاد د سرو لشکرو د ماتولو لپاره د 1990 میلادي کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې تر 1,000,000 زیات افغانانو وژل سول. کنن شرقي المان، پولنديان، چیکان او سلواکیان خپلواک دي. دا هرڅه افغانانو ممکن کړل. خو په افغانستان کې ځینې کتونکي په دې باور دي چې نړۍ د کمونیزم په شکست کې د افغانستان او افغانانو نقش اوس هم له پامه غورځولی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د کمونیزم د مرګ پایل له افغانستانه سوی دی.
کمونیزم د دنیا په یو ځای کې هم چا نه و وهلی، بلکې ډېر په بیړه وړاندې تللی و. ختیځې اروپا یې نیولی وه، منځنی ختیځ یې نیولی و، او په نورو هېوادونو کې رخنه کول غوښتل او فکر یې کاوه چې زه به ټوله دنیا نیسم. لیکن کله چې افغانستان ته راغی او افغانانو مقابله ورسره وکړه، په لسو کلونو کې نه یوازې دا چې پر مخ ولاړ نه شو، بلکې دلته مات شو. او د ماتې نه وروسته شوروي اتحاد د همدې ضربې له لاسه مړ شو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانانو هغسې چې کمونیزم ته شکست ورکړی، تروریزم به هم له منځه وړي. د سلواغي عدلوي شپږویشتمه چې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د سره پوځ له وتلو سره برابره ده، په افغانستان کې د بریا د ورځې په نامه نومول سوې او حکومت عمومي رخصتي اعلان کړې ده. حبیب الله رفیع وایي نړۍ باید د کمونیزم په ماتولو کې د افغانستان احسان ومني.
کمونیزم په ماتولو کې، خصوصا د روسي کمونیزم په ماتولو کې، د افغانانو میړانه باید دنیا هیره نه کړي. دنیا زموږ پورولې ده، باید ختیځې اروپا، غرب، د ټولو د دې په پاداش کې افغانستان آباد کړی وای. لیکن متاسفانه چې د دوی زموږ قربانیو ته ونه کتل او افغانستان یې په خپل راتګ سره نور هم وران کړ.
د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د 1955 لمریز کال په جدي میاشت کې افغانستان ته داخل سوي وو چې تر څه کم لس کلن حضور وروسته د 1988 لمریز کال د سلواغي عدلوي پر شپږویشتمه له افغانستانه ووتل. که څه هم په اروپا کې د کمونیزم د شکست دیرشمه کلیزه لمانځل کیږي، خو د ځینو په باور دغه شکست د نړۍ له بل کونج یعنی افغانستان څخه سرچینه اخلي.
و امرتل چې د اروپا د کمونیزم د ماتې دیرشمه کلیزه لمانځي، دا چې افغانستان د کمونیزم په ماتولو کې څه رول لوبولی په دې اړه مو واورېدل. په افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل په وړاندې د افغان ولس د سرښندنو او مبارزو په نتیجه کې بالاخره پخواني شوروي اتحاد ځواکونو له افغانستان پښې سپکې کړې. په ختیځ او مرکزي اروپا کې د تاریخي پیښو دېرش کاله هم پوره شول چې له کبله یې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ سړه جګړه پای ته ورسېده. د برلین دیوال نړېدل د سړې جګړې د پای ته رسېدو یوه مهمه پیښه ګڼل کېږي. وروسته په یوه راپور کې په اروپایي هېوادونو کې د کمونیزم د نړېدو وروستیو دېرش کلونو پیښو ته زغلنده کتنه کوو، خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته غوږ شو.
د لویدیځ یو شمېر چاپي رسنیو د ملګرو ملتو د تازه راپور په اړه لیکنې خپرې کړې دي. په دې راپور کې ملګرو ملتونه څرګندوي چې د مې په میاشت کې په لسګونو ملکیان د افغانستان په لویدیځ کې د بمبارۍ په ترڅ کې وتل شوي دي. د ملګرو ملتو دفتر یوناما د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د مې په پنځمه امریکایي ځواکونو په فرا کې لږ تر لږه دېرش ملکیان وژلي دي. نیویارک ټایمز په دې اړه لیکي د نږدې پنځو میاشتو مخکې د پیښې په اړه د نظر اختلاف شته. د امریکا متحده ایالاتونه وایي وروسته له دقیقې ارزونې په فرا کې هوایي برید وشو، خو ملګري ملتونه وایي چې په نقشه سوې سیمې په بشپړه توګه د طالبانو تر لاس لاندې نه وې. امریکایي ځواکونو د افغان ځواکونو په همغږۍ په مې میاشت کې په فرا او نیمروز کې تر شپېته ډېرې حملې کړې دي او هدف یې د طالبانو د مخدر موادو د تولید مرکزونه وو. نیویارک ټایمز د امریکا د دفاع وزارت د یو چارواکي په وینا چې د نوم له اخیستو ډډه کړې ده لیکي د مخدر موادو د لابراتوارونو او مرکزونو عواید د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په مستقیم ډول د طالبانو سرقې ته تمویلوي. د ورځپاڼې په باور د دې سربیره چې د جګړې په ډګر کې د امریکایي ځواکونو شمېر کم شوی دی، خو د هوایي بریدونو لپاره د یوې سیمې وضعیت دقیق څېړل کېږي. دفنس پوسټ خبرونه هم د ملګرو ملتو تازه راپور ته په اشاره لیکي چې دې راپور د امریکا متحده ایالاتونو ژور اندیشمن کړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سون لیجت دفنس پوسټ ته ویلي دي چې یوناما په دې راپور کې تر ډیره په انټرنیټ کې د طالبانو پر تبلیغاتي پاڼو تکیه کړې ده. د ملګرو ملتو دا راپور یو ورځ وروسته تر دې خپور شو چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده د شبکې د مشر د وژلو خبر خپور شو. دفنس پوسټ لیکي تیره میاشت هم ادعا شوې وه چې په هلمند کې څلوېښت ملکیان وژل شوي دي، خو د روانې سېشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت ریاست خبر ورکړ چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده مشر عمر عاصم له خپلو نورو شپږو ملګرو سره په همدې عملیاتو کې وژل شوی دی. واشنگتن پوسټ ورسپانې بیا د افغانستان د امنیت په اړه یوې بلې موضوع ته اشاره کړې ده. دا ورسپانې لیکي چې طالبانو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رای ورکولو په ورځ وار له مخه خبرداری ورکړی و چې پراخ بریدونه به وکړي، خو د تلې په شپږمه چې کله رای اچول پای ته ورسېدل افغان چارواکو او ملکیانو د راحت سا وایسته. واشنگتن پوسټ لیکي د رای ورکولو په ورځ طالبانو تر 200 ډیرې حملې وکړې، خو دا بریدونه واړه او ټیټو پراکو. د ورسپانې په باور په نسبي ډول د انتخاباتو آرام ورځ د افغانستان پوځیانو او پولیسو ته یو بېساری بریالي توپ و، خو یو شمېر افغان امنیتي چارواکي په دې نظر دي چې داسې بریاوې په آسانۍ نشي ترلاسه کېدی، ځکه چې که پراخ عملیات هره ورځ وشي د خلکو ورځنی ژوند ورسره په ټپه درېږي.
ازادي راډیو اورید سهار 8 بجې او 21 دقیقې دي. د پکتیا اوسیدونکو او سوداګر په دې ولایت کې د هغو هیوادونو د قونسلګریو د پرانستلو غوښتنه کوي چې پر سوداګریزو اړیکو سربیره ورته ډیر اتګ راته کوي. د لوی پکتیا په کچا په لسګونو زره کسان د دې ولایتونو اوسیدونکي پر پاکستان سربیره د غراز په ډیرو د خلیج په عربي هیوادونو کې اوسی او کار کوي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال احسان آریان پرې رپورټ لري.
د پکتیا ولایت شورا او یو شمېر اوسیدونکي وایي د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر دی د جنوب ختیځون د اوسیدونکو لپاره هم د یو شمېر هغو هیوادونو قونسلګرۍ خلاص شي چې د دې ولایتونو خلک ورسره زیات سوداګریزې علمي او فرهنګي اړیکې لري. د پکتیا ولایت شورا رئیس عبدالملک مجاهد زازی او یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنوب ختیځون د ولایتونو اوسیدونکي زیاتره مهال خپل ناروغان پاکستان او هندوستان ته لیږي چې د ویزو اخیستلو پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي
مون غوښتنه دا دی باید پکتیاوالو دپاره د مشکلاتو یا د مریضیو یا د تجارت په اساس نه دوی سفر کوي، نو باید دوی دپاره په پکتیا کې د زون خاصیت لري هغه کنسلګری په خلاص شي.
موږ نو ماسه دغه جنه موږ یا ویزه لګوي یا پیغسنه کې ویزه نه وي یا نه درکوي، ډیر وخت لګیږي چې ویزه ته اخلي لاس ورځې 15 ورځې 6 ورځې. دا باید هر شی دغه طرف ته باید سیخ سي د ګلاب خان په لار باندې زمينه مسايده شي.
من هم سید شاه مریضان یوسی و پاکستان تا فلتر مریض خو بیا زیات مشکل است. ویزا اختل کوم ډیر ستونزې وی کله به ورک او نوم نه اختل کیده، حالت ځلین کې نوبت نه راکول کیده او کله به ځینې کسانو بس پیسې ورکړي یو نوبت مونږ نه ډیر مخ کیو.
نه یوازې ناروغان او ناروغلرونکي په دې ځون کې د یو شمېر هیوادونو د قونسلګریو د خلاصېدو غوښتونکي دي، بلکې یو شمېر هغه سوداګر چې د پاکستان، هندوستان او چین سره سوداګریزي اړیکې لري ورته غوښتنې لري. په پکتیا کې د سوداګرۍ او مدن خونو رئیس فضل الدین جلالزی وایي
پاکستان، هندوستان یا دوبی دلته کنسولګری خلاص شي، نو دا به د سوداګر لپاره ډیر زیات همکاري او تجارت باندې به ډیر زیات اثر پریوزي. دولت هم کرداتن پیشنهاد کړی د کنسولګریو.
د پکتیا ولی شمیم خان کټوزی چې د جنوب ختیځون د بهرنیو چارو ریاست لپاره د دریپوریز ودانۍ د بنسټ ډبرې د ایښودو په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې په دې ځون کې د قونسلګرۍ د خلاصېدو لپاره به خپلو نهایي هڅو ته دوام ورکړي.
پاکستان او دی ولرو آینده وخت کې پاکستانګری ولري.
په جنوب ختیځون کې د بهرنیو چارو ریاست لپاره د ودانۍ د جوړېدو په اړه د دې ریاست رئیس فرید مالیزی ازادي رادیو ته وویل
دغه ودانۍ چې 9.8 میلیونه افغانیو په لګښت جوړېږي تقریبا درې منزله وي او 12 دفترونه به لري او یو غټ کانفرنس هال لري. زموږ خدمات به ډېر پراخ شي.
د پکتیا ولایت شورا او یو شمېر اوسیدونکي په داس حال کې د یو شمېر هیوادونو د قونسلګریو د خلاصېدو غوښتنه کوي چې د دې ځون زیاتره اوسیدونکي د اقتصادي ستونزو له امله په عربي اماراتو کې په کار او مزدورۍ بوخت دي او ځینې نور بیا له هندوستان او پاکستان سره ګڼې سوداګریزې، اقتصادي، علمي او فرهنګي اړیکې لري او ډېر کله خپل ناروغان یا د هیوادونو ته د تداوی لپاره بیایي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
چی خواهش با چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضوری در گونده هواد پاکستان رو گوره چمده مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په څپو کې د اونیز پروګرام ورده بیا هم په افغانستان کې د سولې ټکنۍ هڅو موضوع څیړو. په تیره بیا وروسته له هغې چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرې ودرولې، په تیره سپتمبر میاشت کې دغه خبرې ودرول شوې، آیا اوس د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې له سره پیل شي او که بین الافغاني خبرو ته لومړیتوب ورکړل شي؟ دا هغه موضوع ده چې نن پر هم پندې پروګرام کې پرې خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې د دې پروګرام له لارې خپل نظر له نورو سره شریک کړئ. که پوښتنه لري هم کولای شئ چې له مسؤولو چارواکو چې دې پروګرام ته رابولو مطرح کړئ. مخکې مو واورېدل چې اروپا د کمونیزم د ماتې دیرشمه کلیزه لمانځي، دا چې افغانستان د کمونیزم په ماتولو کې څه رول لوبولی و په دې اړه مو راپور واورید. اوس دا چې په ختیځ او مرکزی اروپا کې د کمونیزم له ماتېدو وروسته څه پیښې شوي په دې تیرو دیرشو کلونو کې، دې ته یو ځغلنده کتنه کوو. په ختیځ او مرکزی اروپا کې د تاریخي پیښو دیرش کاله پوره شول چې له کبله یې د ختیځ او لویدیځ ترمنځ سړه جګړه پای ته ورسېده. د پولنډ، پخوانۍ چکسلواکیا، بلغاریا، رومانیا او هنګري په څېر هېوادونه د لویو تحولاتو شاهدان ول. د خلکو تر پراخو مظاهرو وروسته په دغو هېوادونو کې یو ګوندي کمونیستي رژیمونه ړنګ کړی شول. د برلین دیوال ونړې، د سړې جګړې د پای ته رسېدو هغه یوه مهمه پیښه ګڼل کېږي. دغه دیوال ختیځ او غربي المان سره ویشلی و. سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله راپور لري.
په 1990 میلادي کال کې د ختیځې او مرکزی اروپا په بیلابیلو هیوادونو کې خلک لارو سړکونو ته راووتل، د ازادۍ او ډیموکراتیکو اصلاحاتو غوښتنه وکړه. انقلابونه له یو هیواد څخه بل هیواد ته پراخ شول، د اپوزیسون غورځنګونه ایجاد شول، دیکتاتوري وپرځول سوې، سرحدونه ړنګ او کمونیستي رژیمونه نسکور شول. په 1988 میلادي کال کې پولنډ کې یو ډله اعتصاب کوونکو د هغه هیواد کمونیستي رژیم مجبوره کړ چې د اپوزیسون له ډلو سره خبرو ته کښېني او د مسئلې په تدریجي ډول آزادو انتخاباتو ته لاره هواره کړه. د 1989 میلادي کال په جون میاشت کې د پولنډ اصلاح غوښتونکو ګوندونو کاندیدان بریالي شول او د لومړي وار لپاره د ختیځ اروپا په یوه هیواد کې غیر کمونیستي حکومت تشکیل شو. تقریبا هممهاله په بل هیواد هنګري کې هم ځینې بدلونونه راغلل او د ډیموکراتیکو اصلاحاتو غوښتنې اغیزناکې تمام شوې. د هنګري منتخب حکومت له څو میاشتو وروسته یو لړ ډیموکراتیک اصلاحات راوستل او د هغو سرحدونو د لرې کېدو اعلان وکړ چې دغه هیواد یې له ګاونډیو هیوادونو جلا کړی و. د ختیځ بلاک د هنګري او د لویدیځ بلاک د اتریش ترمنځ سرحد پراخ شو. دغه سرحد پراختیا د دې سبب سو چې د ختیځ المان یا جرمني په زرګونو وګړي چې د دوبي د رخصتۍ لپاره هنګري ته تللي وو او اتریش ته وتښتي. د ختیځ المان یا ختیځ جرمني په زرګونو وګړي چې په بوداپست او د پخواني چکسلواکیا په پلازمینه پراګ کې اوسېدل، په دغو دوو ښارونو کې د لویدیځ المان سفارتونه ته ورغلل او د پناه درخواست وړاندې کړ. د پخوانی چکسلواکیا په پلازمینه پراګ کې د ډیموکراتیکو اصلاحاتو لپاره پراخې مظاهرې پیل سوې چې د پولیسو له مقاومت سره مخامخ سوې. دغه پراخې مظاهرې د کمونیستي رژیم د نسکورېدو، د چک او سلواک جمهوریتونو د جلا کېدو او د چک جمهوریت د لومړي ډیموکراتیک مشر واسلاو هاول د واکمنېدو سبب سوې. په 1991 میلادي کال کې د برلین دیوال نړېدل د سړې جګړې د پای ته رسېدو له عمده پیښو ګڼل کېږي. دغه دیوال چې ختیځ او لویدیځ المان یا جرمني سره ویشلې وه، د 1980 میلادي کال په لومړیو کې د سړې جګړې د پایل پر مهال جوړ شوی و. د برلین دیوال تر نړېدو یو ورځ وروسته د بلغاریا کمونیستي حکومت ړنګ شو. د سړې جګړې تر ټولو خونړۍ پیښه په رومانیا کې وسوه چې د کمونیستي حکومت پر خلاف تر پارېدلو اعتراضونو وروسته د هغې هیواد دیکتاتور نیکولای چایسیسکو او میرمنې اعدام کړی سول. دغو تاریخي تحولاتو د مرکزی او ختیځ اروپا د هیوادونو وګړو ته د ډیموکراسۍ پر لوري د تګ لاره پرانیستله.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوې. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې او دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بسمت سوه اتلس شمېرې له لارې مو راسته ویلي. د عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي چې په دې وروستیو کې ملکي تلفات زیات شوي، باید دواړه لوري د جګړې دواړه لوري کوښښ وکړي چې ملکیان هدف ونه ګرځوي. زبیر نوری نورستانی لیکلی چې له طالبانو سره سوله غواړو، اول قدم کې خلکو او دولتي کسانو وژنه دې بند شي او بیا د سولې خبرې پیل شي له افغان دولت سره، او که بیا طالبان خبرې نه کوي نو له افغانانو سره نو بیا د پنجاب ته لاړ شي او جګړه دې نه کوي. کور مودان پیغامونه زخت زیات دي. ستاسو خپل نظر دی، موږ هم درته خبرو. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار اتو نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جرمونو نړیواله محکمه غندلې چې په افغانستان کې د احتمالي جنگي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د نه پیلولو لپاره د خپلې مخکنۍ پریکړې په وړاندې د استناف اجازه ورکوي. مایک پومپیو پرون وویل د امریکا متحده ایالات متحد چې خپل وګړي د جرمونو له نړیوالې محکمې آی سی سی چې د ده په وینا یو څو لویانې رهبري کوي، د ناسمو هڅو له شره خوندي وساتي. افغان ولسمشر اشرف غنی په هلمند کې هغه وروستي پوځي عملیات ستایلی چې د القاعده شبکې یو بهرنی مشر پکې وژل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د تېرې سیشن بې پوره ستایید کړه چې د هند د نیمې وچې لپاره د القاعده شبکې مشر عاصم عمر د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د بایومتریک دستګاو د معلوماتو د اخذ او ساتنې مرکزي سیستم یا سرورونه هیڅ ډول ستونزه نه لري. د دې کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د درملوک په نوم جرمني شرکت د مرکزي سیستم د سایبري انټرنیټي او تخنیکي مسؤلیت لري، او دوه انجینران په کابل کې د احتیاط لپاره تر ډېرې مودې پاتې کیږي څو د ستونزو د پیدا کېدو په صورت کې ژر اقدام وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به نن د عمان په وړاندې لوبه وکړي. دا لوبه د کابل په وخت مازدیګر په 15 بجو پیلېږي. د جرمني په حالي ښار کې پرون د یهودانو پر یو عبادت ځای او هغه ته نږدې په یو رستوران کې په ډزو کې دوه تنه وژل شول. مشکوک حمله کوونکی چې د پولیسو لخوا نیول شوی، له حملې مخکې د ټولنیزې رسنۍ لخوا د یهودانو ضد څرګندونې کړې وې. ترکیه پرون د سوریې په شمال کې پوځي عملیات پیل کړل. د دې هېواد جنگي الوتکو د کرد وسلوالو پر مرچلو هوایي حملې وکړې او ځمکني ځواکونه هم پر پوله واوښتل. تر اوسه د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. ازادي راډیو اوري مخلدي چې دو ونزو خبرونه ته وار ورسیږي. دا هم په مزار شریف کې د خزو د لاسي صنایعو د ایوانندارتون راپور. په شمال زون کې متشبسي او صنعتکار خزي شکایت کوي چې د ناامنۍ او د زیاتوالي له امله د دوی لاسي تولیداتو او لبنیاتي محصولاتو ته بازار نشته. د صنعتکار او خزو د لاسي تولیداتو د ښه خرڅلاو او هغوی ته د بازار موندنې په هدف د کلو د پراختیا وزارت پرون په بلخ کې د ښځو لاسي صنایعو یو درې ورځنی نندارتون پرانیست. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال مجیب الرحمن حبیبزی هم دې نندارتون ته ورغلی و.
امروز ما از ولایت کندوز آمده، گند آورده، یخن دوزی است، دیگر دستمال آورده، چادر و چیزها ما آورده، بسیار چیزهای خوب آورده.
په شمال زون که متشبس خزی او د لاسي صنایع تولید کوونکي شکایت کوي چې د نامنۍ له امله یې د لاسي صنایع او لبنیاتي محصولاتو بازار مات شوی دی. د کلیو پراختیا وزارت په بلخ ولایت کې د شمال او شمال ختیځ زون د متشبس او صنعتکارو خزو د لاسي صنایع او لبنیاتي محصولاتو لپاره د بازار موندنې په هدف یو درې ورځنی نندارتون جوړ کړی دی. په دغه نندارتون کې چې د رابع بلخي په مارکیټ کې جوړ شوی دی، د نوح شمالي ولایتونو بلخ، بدخشان، بغلان، فاریاب، سرپل، سمنګان، تخار او جوزجان خدا صنعتکار او خزو لاسي صنایع او نور تولیدات ننداره ته وړاندې شوې دي ترڅو و پلورل شي. دغه نندارتون کې یو شمېر متشبس خزي وایي چې د نامنۍ په دلیل دغه محصولات او لاسي تولیداتو ته بازار نشته دی. شبنم عظیمی له بغلان ولایت څخه په دغه نندارتون کې ګډون کړی دی. وایي چې نامنۍ د خزو د سوداګریزو فعالیت په وړاندې تر ټولو ستر خنډ بلل کیږي.
حتما نامنی خود تاثیر خود داره، تاثیرات منفی خود
حتما نامنی خپل تاثیر لري، یعنی ډیر منفی تاثیر لري. موږ نشو کولای چې خپل تر سره کړی تبیدات و پلورو نامنی سبب شوی چې موږ کار ماچ. د بلخ د کلیو پراختیا ریاست مشر باسط عینی وایي چې په دغه نندارتون کې په 500 هټیو کې د ښځو لاسي صنایع، گیاهی مواد او لبنیاتي محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. هغه وویل چې د دغه نندارتون 14 هټۍ د بلخ متشبسو ښځو ته مربوط کیږي او په پاتې شپږ دېرش غرفو کې د مختلفو شمالي ولایتونو د لورو پرتو سیمو د ښځو لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي.
محصولات از قبیل صنایع دستی هست.
کوم مسئله چې درته نندارې ته وړاندې شوي هغه لاسي صنایع دي، طبي گیاه دی او د دې ترڅنګ نور محصولات لکه اچار، مستې، شیدې او داسې نور. دغه نندارتون ته راغلي کسان وایي چې د دولت له لوري متشبس او صنعتکارو ښځو ته د دا ډول فرصتونو مساعدول سبب کیږي چې ښځې لا زیاتې وړې پانګونو ته وهڅول شي. د هغوی په خبره چې د دا ډول نندارتونونو جوړول له یوې خوا د صنعتکارو ښځو ژوند له اقتصادي پلوه ښه کوي او له بل لوري په ټولنه کې نورو کسانو ته هم د کار کولو زمینه برابروي. دغه نندارتون ته یوې راغلې مېرمنې داسې وویل: فرشته اکبری هستم، یک از بازدید کنندگان اینو مشکل خانمایی که مثلا زه فرشته اکبری هم دیده نندارتون یوا گردون والا ده سوداگره ای پا برخه که ده خزو فعالیت دیر شو ویزه که در دول نندارتون دوی حدسوی ترسو نورا پانگوان هم ترسر اکلی او نورو خزو تا هم دکار زمین برابر اکلی. پا مزار شریف که در شمال زون ده سوداگره خونه وایی چه پا تساگی سر علا بلخ سخه چین تا ده ارگاری پرتای لالار صادرات پل شوی و دوی حدسه کوی چه لهم دلاری پا چین که ده افغان متشبس و خزو لاسی صنایعو تا بازار مونده نوکلی. مجیب حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
اساسی او بشری حقوق
دا اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیوادی وی بل خبرونې ته هرکلی کوم. دا دیونې په خبرونه کې په سولې او بشري حقونو خبرې کوو. دا چې د سولې حقوقي مفهوم څه دی، په دې برخه کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي او د یوې عادلانه سولې اساسي شرایط کوم دي. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څانګې له پخوانۍ مشرې او د حقوقي مسایلو له کارپوهې اغلې حنیفې ګیروال سره غږیږو. تاسو ته ښه راغلاست وایم. که په پیل کې دا راته ووایې چې د بشري حقونو له نظره د سولې مفهوم یعنې څه؟
باید وایو چې تلپاتې سولې ته لاسرسی د تاریخ په اوږدو کې د بشري ټولنو له اساسي اندېښنو څخه اوسېدلې ده. یعنی تل بشري ټولنې او د بشري ټولنو همدای د دوی له اساسي غوښتنو څخه ده چې دوی یو تلپاتې سولې ته ورسیږي او په یو داسې محیط کې دوی ژوند سره وکړي چې هلته جګړه نه وي. بیا په خاصه توګه د جګړې څخه پورسته ټولنو کې لکه افغانستان چې د وسلوالو شخړو څخه ډک تاریخ لري، یو مهمه موضوع ګڼل کیږي کله چې جنگ ختمیږي دوی څنګه سولې ته لاسرسی ولري. باید وایو چې په نننۍ ټولنو کې صرف د شخړو نشتون چې د سولې هغه دودیز مفهوم ده د منلو وړ نه ده، بلکې په نننۍ ټولنو کې موږ هغه حالت ته د سولې حالت ویلی شو چې پکې پرمختګ، عدالت او بشري حقونه رعایت شي. پر دې چې هغه سوله چې د بې عدالتي او بشري حقونو څخه د سرغړونې پر بنسټ ولاړه وي هغه سوله هیڅکله تلپاتې کېدای نه شي. همدارنګه د یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان د سولې په تعریف کې وایي چې د بشري حقونو تطبیق د سولې لپاره یو اړین ګام بلل کیږي. یعنی په کومه ټولنه کې چې بشري حقونه رعایت نشي هغه ټولنه کې تلپاتې سولې هم راکلای نسی. او د بشري حقونو نړیوالې اعلامي مقدمه هم په دې موضوع ټینګار کوي چې د انسانانو د وقار او حیثیت ته احترام د ازادۍ، عدالت او سولې اساس په ټولنه کې جوړوي. یعنی په هر هغه ټولنه کې چې د هغوی د اتباعو هغه حیثیت او کرامت حفظ شي او د دوی حقونو ته د دولتونو لخوا په دننه سترګه وکتل شي او د هغوی په رعایت کې دولتونه ځانونه مکلف وګڼي، په هغې ټولنه کې عدالت او سوله په تلپاتې توګه رامنځته کیدای شي. اما برعکس که په کومه ټولنه کې د یو دولت اتباع د خپل حیثیت او کرامت په خطر کې وویني او یا هم د خپل دولتونه دته مکلفونه بولی چې باید دوی اساسي حقونه ورته رعایت کړي پیغی ټولنې کې یوې تلپاتې سولې ته لاسرسي مشکله کار ده. همدارنګه د بشري حقونو د نړیوالې لمې 2 ماده هم ټینګار کوي چې د ټولنې ټول غړي د ټولنیز امنیت حق لري او د دې حق لري چې د ملي هڅو او نړیوالو همکاریو له لارې خپل اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقونه تعقیب کړي، هغه حقونه چې په هغوی کې د دوی د شخصیت د ودې امکانات وي او یا هم د دوی د شخصیت د ودې لپاره مهم وګڼل شي. همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې 3 پریکړه هم د تلپاتې سوله د هر ملت او هر انسان حق بولي او د ټولې بشري ټولنو د پرمختګ له اساسي عناصرو څخه یې شمېري. یعنی هغوی هم پر دې تاکید کوي چې په هغه ټولنه کې چې د اتباعو هغه اساسي حقونه رعایت شي په هغې ټولنه کې سوله راکلی سي.
تاسو که څه هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه، خو په ټوله کې د دولتونو مکلفیتونه څه دي چې د داسې یوې سولې لپاره زمینه برابره کړي چې هلته هر څوک خپل حقونه ترلاسه کړي؟
ډېره زیاته مننه. باید وایو چې تلپاتې سوله د هرې ټولنې د اتباعو حق شمیرل کېږي او د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کېږي. یعنی ټول دولتونو مکلف دي چې په خپلو ټولنو کې تلپاتې سولې ته زمینه برابره کړي او کوښښ وکړي تر څو تلپاتې سوله په ټولنه کې رامنځته کړي. نو څرنګه چې موږ ویل چې تلپاتې سوله د دولتونو له مکلفیتونو څخه شمیرل کېږي، همدارنګه زموږ د دولت یعنی د افغانستان دولت له اساسي وظایفو څخه هم شمیرل کېږي. لکه څنګه چې د اساسي قانون په خپله مقدمه کې وایي یا د اساسي قانون په مقدمه کې راغلي چې دولت دې ته مکلف ده چې یوه مدني ټولنه رامنځته کړي چې په هغې کې ظلم، استبداد او تاوتریخوالی نه وي او په هغه ټولنه د قانون او ټولنیز عدالت پر بنسټ باندې ولاړه وي چې په هغې کې د هغې د اتباعو ټولې بشري حقونه او حیثیت او وقار حفظ وي او مراعات شي. باید وایو چې د افغانستان دولت هم مکلف ده چې یو داسې سوله رامنځته کړي چې هغه د اساسي قانون د ارزښتونو پر بنسټ ولاړه وي، یعنی پر هغې کې هغه ارزښتونه چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي د سولې داسې یو حالت رامنځته شي چې هغلته هغه ارزښتونه تطبیق سي او له منځه ولاړ نه شي.
کله چې سوله کېږي هغه هم عادلانه سوله کېږي، نو اساسي شرایط کوم دي؟
ډیره زیاته مننه. باید وایو چې هر کله چې سوله کېږي په یوه ټولنه کې نو هغه خپل خاص شرایط لري. موږ وایو چې هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې شفافیت رعایت شوی، یعنی سوله د یوې شفافې او عادلانه پروسې له طریقه رامنځته شي. او هغه وخت یوه سوله شفافه کېدای سي او یا عادلانه کېدلی سي چې په هغې کې د ټولنې ټولو غړیو ته د رای ورکولو حق ورکول سي. یعنی په هغه سوله کې چې مثلا د ټولنې ټول اتباع حق ولري چې خپل نظر ورکړي، اندېښنې څرګندې کړي او خپلې هغه غوښتنې وړاندې کړي او دولت هغه پروسه چې مخته وړي هغه د هغې پروسې له هر اړخه څخه خپلو اتباعو ته معلومات ورکړي او د هغه پروخنایي کې وساتي، نو دا پروسې ته موږ شفافه ویلی سو. یعنی شفافیت له اساسي اصولو څخه د یوې عادلانه سولې شمیرل کېږي. دوهم اساسي شرط د یوې عادلانه سولې دا ده چې په هغې کې د قربانیانو خپل دوی ته او یا هم د دوی کورنیو ته حق ورکول سي چې دوی خپل اندېښنې څرګندې کړي، خپل نظریات وایي او خپلې غوښتنې څرګندې کړي، او د سولې دواړه طرفونه باید کوښښ وکړي چې د قربانیانو هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. یعنی هغه سوله کې چې د قربانیانو نظر واخیستل سي هغه سوله ته موږ کوای سو چې یو عادلانه سوله وایو. او بیا هم لکه څرنګه چې ما مخکې هم ویل چې هغه حالت ته موږ د سولې حالت وایو سو چې په هغې کې د ټولنې د ټولو غړو نظر واخیستل سي، په شمول د ښځو، په شمول د قربانیانو، او د هغوی نظر ته اهمیت ورکول سي او د دوی هغه اندېښنو ته ځواب ورکول سي د دولتونو لخوا. او باید وایو چې چیرته په د سولې په کوم حالت کې د ټولنې یوې برخې ته هم توجه ونه سي نو هغه سوله تلپاتې نه شي کېدای. نو هر هغه سوله چې وي د ټولنې ټول غړي، که ښځې وي، که قربانیان وي، او ټولو غړیو ته باید ونډه ورکول سي. هغه سوله عادلانه سوله ده چې په هغې کې یو موجوده نظام تخریب نه شي، باید هغه دیموکراتیک نهادونه چې رامنځته شوی دی هغه لمنځنه ولړن سي چې دا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له اساسي غوښتنو څخه د افغانستان د سولې پروسس کې شمیرل کیږي چې باید هغه نظام چې په دې تیرو اتلسو کلونو کې رامنځته شوی لمنځ ولړن سي هغه ارزښتونه چې د افغانستان د اساسي قانون کې راغلي دي باید هغو ته احترام ورسي او سوله د هغو ارزښتونو په بنسټ باندې رامنځته سي ښځو ته ونډه ورکول سي مدني ټولنو ته ونډه ورکول سي او د دوی نظرونه مهم وګڼل سي او داسې یو سوله رامنځته نه سي چې په هغې کې د ټولنې د یوې برخې هغه اساسي حقونه چې دي هغه په نظر کې ونیول سي او هغوی محرومه سي
بل خبر د پخلاینې د چاغه وخت نیسی مثلا دلته جګړې ډېرې وقدې ډېرې دښمنۍ ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي او د دې حل وخت نیسی خو خلک څنګه له جګړې وروسته د سولې په شرایطو کې د یو سولیز ژوند رامنځته کولو ته ځان آماده کولی شي او څنګه له دې مسلې سره تعامل کولی شي مثلا پخوا به یو څوک ته به د دښمن په سترګو ورته کتل خو اوس چې سوله شوې ده له ده سړي سره به څنګه تعامل کوي
زما په نظر د خلکو تعامل ډېر هم مشکله کار نه ده پر دې چې دا څلوېښت کاله جګړه چې په افغانستان کې روانه ده خلک ډېر زیات ستړي کړي دي نور زموږ هموطنان هم د دې دا نسي زغملی چې دوی نور هم قربانیان ورکړي هر ورځ د دوی د کورنۍ غړي له منځه ولاړ سي او دوی آماده دي چې سولې ته هرکلی وکړي اما بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې هم د سولې د شرایطو کې د یوې عدلانه سولې په شرایطو کې وویل چې باید کله چې دولت او یا هم د سولې بل طرف یعنی طرفین کله چې سره کینی دواړه اړخونه باید د خلکو نظریات مهم وګڼي د دوی رای واخلي او د دوی هغه اندېښنې چې دي باید هغو ته مثبت ځوابونه ورکړي او هغه درخواستونه چې خلک لري چې مثلا کله بعضی شاید بعضی خلکو نه کوای سي چې بعضی خلک وبخي یا هم هغه تیروتنې چې دوی په مقابل کې سوي دي له هغو نه دوی تیر سي نو باید دولتونه داسې یو راهکار رامنځته کړي زموږ دولت باید داسې یو راهکار رامنځته کړي چې هم سوله راسي او هم د خلکو اندېښنو ته مثبت ځوابونه ورکوي سي
ډېره زیات مننه
تاسو نه هم ډېره زیات مننه
درنو اوریدونکو دا وه د دې ونې خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زنه خاله نو قریب دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوان سپړېږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني خلق لا څو خرا په دی خو په ودونو کې په بسم الله قدم را واخله آهسته برو او دې ته ورته سندري وای
د دې مخینه خره ډیره لیرې دي کته موږ د دې لیکلې څنګه لرو په کتابو کې خو دوبره دی سره کونه روایتونو کې بیتونو کې شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو
بسم الله قدم را واخله شایسته نام
د موسیقۍ د استاد احسان عرفان په نظر په نړیوالو معیارونو برابر آهسته برو کومه ده
اصول خود شروع نه باید مراعت شي چې ټیمپو شروع کیږي استاد ته پلی کوم ده
د آهسته برو په اړه څه وایي
خځې اوازونه ورته وایي آهسته برو ماینانه آهسته برو په بسم الله قدم را واخله مخکې خځې ګټيږي تر هغه چې راغله په دغه چې موټر کې سپري بیا یې حالته
نن په همدې حق له خبرې کوو په پیل کې د واده په مراسمو کې ناوی او زوم ته د بسم الله قدم را واخله یا آهسته برو سندري په تاریخ لګیږو بیا یې ارزښت څېړو او د موسیقۍ له استاد سره مرکه هم لرو زه وږمه جبر خیلیم او د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړې ده له ازادي رادیو سره اوسئ
درنو دوستانو د موسیقي مایران وای چې په بسم الله قدم را واخله رو ورو راځه کجاوی او داسې نوري سندرې د واده د بنسټ مانا لري. د دوی په باور په ژوند کې نیکمرغي او بدمرغي لامدې ځای څخه پیلېږي. د ګډ ژوند خواته د لومړیو قدمونو د کېښودلو پر وخت په بېلابېلو سیمو کې بېلې سندرې ویل کېږي. دا چې د آیسته برو، په بسم الله قدم را واخله، ورو ورو راځه او دې ته ورته سندرو تاریخ چیرې رسیږي، دا مو د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلي دي. نوموړي د دې سندرې لرغونتوب ډېر پخوانی وښوده، خو هغه سندره چې ناوې او زوم ته استاد قاسم ویلې د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان د ورور نصرالله خان په واده کې وویل شوه.
My man tadira tadira
د دې بخیر خورا ډیر لیرې دي، که څه هم موږ د دې لیکلی څه نه لرو په کتابو کې، خو دومره دی چې موږ د دې فلکلوریک عادات رواج او دود سرکونه فلکلوریکو روایتونو کې، بیتونو کې، شعرونو کې او نثرونو کې موږ لرو. د دې فلسفه چې د چته په قرار قدم راواخه نو چابک راواخه یا چټک راواخه، چون ناوی ته ډیر درنښت ورکوي، ډیر احترام کوي، د دې د درناوي په خاطر باندې دا د سوکای د قرار قدم د پاره چې ته قرار قدم ده. اوس یو ځای راځي چې قرار قرار نه وکي، نه په تلوار نه وکي، قدم سوکا سوکش ده، قدم په شمار نه وکي. ناوی شسته بعد مسی زما د جان پر سر زړاسی، خپور سهار دی زموږ تلوار دی، داسې زوم مدروستلې شهزاده د قندهار دی.
په یو شمیر لرو پروتو سیمو کې بیا ناوی او زوم نه سره دروي، نو لامدې واجی خو د آیسته برو سندره هم دومره نه ویل کیږي. کوچیان هم په ودونو کې په دینوم کومه سندره نه لري. د خاک جبار اوسیدونکی آجی انجیرګل وایي چې د دوی ناوې بیله او زوم بیل د واده مراسم نمانځي.
موږ موضوع دا شی نهسته ده چې بسم الله قدم راواخله او داسې راسه واسې لاړهسه، دا خبرې نهسته. موږ هلته واده والا به یې میوکوم چې لېږلی وو، یا به یې په اوښانو چې یا به یې کاروان چې لېږلی وو، دا خبرې خو نه وي لکه دا اوس سیدي چې دا تخت باندې ودرې، یو لاسونه پزرکي، یو ګوتې پزرکي، یو بدلې ورته وایي. دا شیان په موږ کې نه رواج وو او نهسته، اوس هم نهسته د مو خلکو کې.
خو په ځینو ولایاتو کې بیا ودونه څو ورځې نمانځل کېږي، همداسې په بسم الله قدم راواخله او داسې نورې سندرې هم ویل کېږي. د پکتیکا اوسیدونکی عطا محمد وایي چې د دوی ودونه درې ورځې وي، بیا نو دا سندرې خو حتمي وي.
یعنی د موږ په پکتیا ولایت، پکتیکا ولایت او خوست ولایت کې ته درې ورځې مسلسل مخکې لدی چې ناوې له کوره وځي دغه سندرې ورته ویل کېږي. د دغه په څنګ کې نورې فولکلوریکي سندرې یا محلي سندرې په اصطلاح ټپی دي، هغه د مصري دي، په بسم الله قدم راواخله او ښایستې ناوکۍ او پښتنې ناوکۍ، دا موضوعات ویل کېږي.
د کابل اوسیدونکی زاهد وحیدی وایي چې د پاشقې واده کړی، د ده په واده کې ټولې سندرې خو په تیره بیا په بسم الله قدم راواخله ډېر په خوند ویل کېدله، نو ځکه یې په همغه آهنګ تر وسه په غوګونو کې ده.
ما د نجیب په وخت کې 15 لک افغانۍ په ورکړې، ما پاشقې وکړله، غوګونې سه بیا زه راکړله، بیا د ما داسې واده نه وو، داسې بېکاره واده وسل، یو نیم سل خطې وې، دنده غدره بدروب وو، اماسې آنۍ مې بدلې ورتېلې، خالګانې بې وې، خویندې مې په بسم الله قدم راواخله، او ښایسته ناوکۍ او نازولې ناوکۍ او پلانکۍ ناوکۍ زه لږ پې جګ وم، هغه د ما تر داوږې وه، داسې د ما په قد نه وه، ټیټه وه، نوره بیا ښه ده اوس هم 90 کیلو وزن ده نامې خدا.
کله چې آیسته برو ویل کېږي نو ټولو راغلو میلمنو ته پیغام داوي چې ناوې او زوم راغلل. په باغ زنانه کې دوکاندار لیلا وایي چې په پخوا وختونو کې به خلک د دې سندرې په اورېدلو سره په خپلو ځایونو کې د زوم او ناوې په احترام درېدل، خو نن سبا دا دود کمرنګه شوی دی.
سابق چې و ډېر احترام زیات و، خلک به تر څو ورار و چکچکې به کولې، بل چې ناوې او زوم خپل جای ته لاړ او یا به کېناست یا به ودرېد، بیا به ټول کېناستل لکه ملي سرود کې چې درېږي چې خلاص شي خلک خپل په جای کېني. نو استابرو هم داسې و، من تا اوس چې زه ګورم داسې عام ټول تالار نه درېږي په احترام د ناوی زوم، زیاتر د ناوی مور چې یا خویندې بیا زر زر اوښکې توی سي چې دا خواندن اوري و لور روانه ای دا.
لکه څنګه چې د وخت په تیریدلو سره د ژوند نورو برخو بدلون کړی دی. همداسې د آهسته برو په بسم الله قدم راواخله او د تورته سندرو کې هم تغییر راغلی دی. په ځینو مراسمو کې خو بهرنۍ سندرې ناوې او زوم ته د راتګ په وخت ویل کېږي. خو د موسیقۍ استادان وایي چې خپلې سندرې بیا بیل خوند او کیف لري. په دې هکله زموږ همکاري فرشتې مرسل د موسیقۍ د ریاست له رئیس احسان عرفان سره مرکه کړې. په پیل کې یې په بسم الله قدم راواخله، آهسته برو او داسې نورو سندرو ارزښت ورنه پوښتلی دی.
دا سندره خو یو فولکلوریک سندره ده، بومی شکل
بله،
اصل پاته بو اورواندکار نو شوی
بله.
فارسی که استابرو وی مثلا کندهار که بابولال وی لوگر که مثلا رو رو ساروان او ده خیال کجاوی هر سیمه که فرق داری
بله.
استابرو که ده لایکم لگ مشکل و ارزخت زکر دیر دی چه ده سرنوشتاز دی کنه ده زوم و ده ناوی ده پاره اقا باید خب پسر و خب لای داشی
بله.
پسر نی با ده اقا جواندم بس اصی تیری گی
یعنی ارس لامده آیستابرو یا پا بسم الله قدم رو
واخله یا رو رو ساروانه یا بابولاله تو یو مفهوم لري
دا یو عادت تهداب ده
تهداب ده بله ځکه مهم ده ما تدا علاقه پیدا شو چې دې باندې کار وکم
نوښت
وکړم نوښت وکړم او د بینللی معیارات سره برابر کړم اصلي به د خارج خلکم ده یو کول شي چې وغه ده
تاسو یو وخت چې په دې سندره باندې کار وکي او په دې کې نوښت راولي اوس درته وایي چې دا آیسته برو سندره کې تاسو کوم نوی ټکی رامنځته کړ
ما دومره کار کړی چې د آیسته برو لای سره برابر شي
مخکې بیلای و
څو چې وایي دمو په هاند بیلای دي تاسو ما سر بحث که زازیرم چی دوی بله. تا قناعت ورکم موسیقی که فیزیک و ریاضی بانده چلیگی
بله ده لای بلای با چرخ موازی که یعنی چنگ وقت بلای و اوز پلایس
زلای چی دی کنم ده که عرکات منظم نیوی
بله
ده ناراحتی پیدا کیگی لای هم دست یک شایده
بله
چیو مثلا یک سندر شو کیگی پا یک تیمپو بانده
بله
در سندره در سوکتی ادینس دی اغاوری اغا باید زان دی سر ایاروی در سندره دی چیز مونگ او تاسه چه به ترخم نیا خوکن سوک نمانیزده که چه اغا پا بین المللی میار برابر ندن
اوز برا سوگ آیسته برو تا چه اغا دی تاس پا وینا پا علمی دول سبت سوی دا پا که دی موسیقی اغا کمتی چی دی اغا طول پا نظر کنی ول سوی پا دیگه طول و اصول برابر دا
بس اصول خود شروع نباید مراد شی چه تیمپو شروع کیگی استاستا پلیکم دا
کلا چه تاسی بادونو تجزهی اغه سندره چې نوې زوم ته ویل کیږي دغه آیسته برو یا ورور راځه یا په بسم الله قدم را واخله دا شاید په بیلابیلو ډولو ویل سي تاسو یو مسلکي کس یاست کله چې محفل کې ناستې په نظر مو سره قندي
آیسته برو چې اغه وخت کې نوې زوم چې په ځای حرکت کوي چې د آیسته برو ویل کیږي کنه زه چې اورم اصلا آیسته برو نه د آیسته بدو ده ځکه چې اغه نوې زوم نشي کولای چې دغه په ټیمپو باندې ځان برابر کړي دا خو یو ډېر ټیټ لای غوړي کنه چې آیسته برو تیز برو نشده کنه مشکل آقا زینه پیدا که گی چه در آقا ناوی افزوم ذهنیت هم خرابی گی بس آقا زینه بعد وقتی شروع کی در آقا پا قدمو بانده باید تیمپو برابر کی نه چه زان نه در تیمپو برابر چی استابرو مایمان استابرو بیده
استاد که زحمت نهی پا آخر که یا پاکتور را توقع گوی بیا با مرکه خلاصه کن
ولی نه
من
نه تاسنه
د دې کور نوې ته به بخت ورشه د دې کور نوې ته به بخت ورشه
قدر منو اوریدونکو، په دې هیله چې د هر ناوی پل بختور شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
Yeah.